یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې اوری چې د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرځ بندیز نافذ وي او له خلکو غواړي چې له خپلو کورونو دې نه وځي. په دې خپرونه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور راپورونه لرو او د ازادۍ راډیو اونیز بحث هم خپرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د تورخم لار د پاکستان له لوري د دوو ورځو په مخه پرانستل شوه. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي او په امریکا کې د کورونا ویروس د قربانیانو لپاره درې ورځنی ماتم اعلان شو. د خبرونو تفصیل: نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو په مخ د پاکستان له لوري لیوي خوا خلاصې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. سفارت له هغو افغانانو چې د کورونا ویروس د محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایثار پاتې دي غوښتي چې له دې فرصت په ګټې اخیستو افغانستان ته ستنه شي. پولیسکونو سره افغانان چې د کاروبار یا هم درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو، د کورونا ویروس له امله د دروازو د تړل کېدو په سبب د پولي هاخوا ایثار پاتې دي. دوی ته یو ځل تر دې مخکې د وري په میاشت کې اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته دننه شي او په څلورو ورځو کې لږ تر لږه 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شول، چې ورسره د کورونا ویروس ته انتقال ویره او اندېښنه خورا زیاته شوه. په لومړي سر کې د تورخم له لارې راستنو شویو افغانانو ته د قرنټین کمپ هم ولګول شو چې د خلکو د ګڼه ګوڼې له دې کمپ ګټه ونه کړه. په افغانستان کې نږدې 9,000 کسان کورونا نیولی دي چې له دې ډلې څخه باندې 190 کسان مړه شوي دي. په ګاونډ پاکستان کې بیا 8,000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې څخه باندې 1,000 تنه مړه شوي دي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نشته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته مرجوب لا وشتېده. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشتو کې 14 بریدګر وژل شوي.
ساعت 12 بجې شپه درګری کې د اصرف مخالفین مسله
د شپې 12 بجې وسلوالو مخالفینو د فیض آباد ښار په اتمه ناحیه کې نشته پیل کړي چې سهار 4 بجې پای ته ورسېده. 14 وسلوال مخالفین وشل شوي چې باندې لستنه ټپیان دي. همدارس متاسفانه دوه د ملي اردو سرتیری او درې هم ولسی پښتونوال چې د ملي اردو په ملاتړ جنگي شي شهیدان شوي. روحانی زیاته کړه چې د دین شتو پترس کې شپږ افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي او د طالبانو د برید شاته تمبول شوی. د سیم یو شمیر روسیدونکو د دولتي عسکرو د مرجوب لشمیر زیات شي او دا کوي چې طالبانو د دولت یو پوسټه نیولې ده. شاهین 209 قولی اردو په جوزجان کې د څلر بشتو طالبانو د وشلو ادعا کوي. د دې قولی اردو بیان حنیف رضایی نن ویل چې دا وسلوال تیر شپه د مردیان او مینګیجک په ولسوالیو کې وشل شوی.
در نتیجه درگیری نیروهای دفاعی و امنیتی ما و مشخصا نیروهای قهرمان
د امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو او د طالبانو پر سنگرونو د هوایی بریدونو پترس کې د دوی درې قمندانان او بیا بشتنه نور وشل شوی او اته تنه ټپیان شوی دي. د رسایی په وینا د دې عملیاتو پترس کې له وسلوالو مخالفانو څوک کلی هم پاک شوی دي. د زیاته کړه چې د عملیاتو پترس کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی او د امنیتی ځواکونو دوه تنه ټپیان شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د دا خبره نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. هغه ویلي د فدرال ادارو په ټولو ودانیو او ملي سلیو به د امریکا بیرغ نیم ځوړند شي. ټرمپ زیاته کړه چې دوشنبه به په ځانګړي ډول د امریکایي نارینه او ښځینه عسکرو د درنښت لپاره چې د امریکا لپاره زیاتې سرچیندنې کړي بیرغ نیم ځوړند کړي. د امریکا ولسمشر بیګا میشیګان یالت ته تللی و او هلته هم د کورونا ویروس په خاطر د امریکایانو د سختیو یادونه وکړه.
We hold in our hearts the precious memory of every person that we have
موږ په خپلو زړونو کې د هغو ټولو کسانو یادونه تازه ساتو چې له لاسه مو ورکړي. موږ ډېر کسان له لاسه ورکړل، یو کس هم زیات دی، خو موږ ډېر زیات کسان د دې ویروس په خاطر چې له چین څخه راغی له لاسه ورکړل. دا باید په چین کې ختم شوی وای، خو هغوی یې مخه ونه نیوله. د یوه غښتلي ملت په توګه موږ له خدایه ټولو روغتیا پالانو ته اجر غواړو چې ډېر فوقالعاده کار یې وکړ، لکه د جنګیالیو په شان دي. په امریکا کې نږدې 14,000 کسان په کورونا ویروس اخته دي چې له دې ډلې تقریبا 15,000 تنه مړه شوي دي. د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي زوی ویلی دی چې د ورور یې د خپل پلار قاتل بخښلی دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقجي لیکلی دی چې د ده کورنۍ د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر هغه کسان بخښي چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤول دي. جمال خاشقجي چې د سعودي د حکومت سخت منتقد و او په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقالې خپرولې، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې ووژل شو. سعودي چارواکي وایي خاشقجي د تاویل ماویل او لاس اچولو پر مهال سا ورکړه او دا د دولت له لوري سزا نه وه، خو وروسته چارواکو خپل دا وضاحت بدل کړ او ویل چې خاشقجي هغه وژل شو چې وی ډلې غوښتل چې د سعودي عربستان ته په زور راولي. تیر کال د ډسمبر په میاشت کې 15 تنه د خاشقجي د وژلو په تور په مرګ محکوم شول. د ملګرو ملتونو ځانګړي تحقیق کوونکي ویلي دي چې د سعودي عربستان دا محاکمه عادلانه نه ده او باید د دې قضیې بې پرې تحقیق وشي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو نن خپله هغه پریکړه اعلان کړه چې د کمکي اختر په ورځو کې له خلکو په کورونو کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. اختر په نن سبا کې را روان دی. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې سږنی اختر به د کورونا وایرس تر سیوري لاندې څه ډول وي. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې وروستیو ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي.
زموږ غوښتنه د امنیتي او کشفي ارګانونو نه داده چې دوی خپلې ګزمې او کشفي معلومات یو څه غني کړي تر څو خلک وتوانېږي چې د اختر شپې ورځې په سوله او امنیت کې تېرې کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د چین د خلکو کانګرس د کورونا وایرس د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې له ژمنې سره پرانستل شو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بس چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی خبريږي.
دغه معامله په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو پر ولسواکۍ او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکي ده، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مستحرک وي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرځبندیز نافذ وي. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز د کورونا او اختر په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې خلک دې د اختر درې ورځو کې له کورونو نه وځي او د اختر خوشحالۍ دې یوازې خپلو کورنیو سره ولمانځي. له بلې خوا د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو مشرانو د جګړې پر ښکېلو خواوو هم غږ کړی چې جنګ بس کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. دیوه نادر له کابله راپور راکوي.
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان عامه روغتیا او حج اوقاف وزارتونو له خلکو غواړي چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه راوځي. د دې وزارتونو د مشرانو په وینا د کورونا وایروس مخنیوي په خاطر په اختر کې ګرځبندي سخت او خلکو ته به د اړتیا پرته د ګرځېدو اجازه نه وي. د افغانستان عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حج اوقاف وزارت سره په ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې د خلکو لخوا د قرنطین ماتېدو سره د کووېډ 19 پیښو شمېر زیات شوی دی. د روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز وویل پښتنه او پښتنه هم دا چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه راوځي. په بریالي توګه دې د روژې میاشتې کې د دون مانځل په کورونو کې وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمت له لارې د خپلو خپلوانو احوال اخلئ، خو له تګ څخه ډډه وکړئ.
تکنولوژی دیجیتالی معلوماتشان بگیرین، آوازشان بگیرین، پیام برشان بتین، اما از رفتن خودداری کنین.
په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب اختر په لمانځه کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي. ښاغلی منیب د جګړې ښکېلو خواوو هم وغوښتل چې د روژې او اختر لپاره دې اور بکړي او بین الافغاني خبرې دې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی منیب وویل:
زه په ټولو مخالفینو او د افغانستان په خپل حکومت غږ کوم او په درګیرو خواوو غږ کوم چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام، د اختر د مبارکو ورځو شپو په احترام، د الله د رضا په خاطر، په خپل ملت باندې د رحم کولو په خاطر باندې اور بندې وکړي، بین الافغاني مذاکرات شروع کړي.
افغانستان روغتیا وزارت وزیر هم په دولتي ځواکونو او مخالفینو غږ وکړ چې له روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه دي د جنگ سنگر په توګه ګټه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وبا خپرېدو برسېره هم ډېری خلکو قرنطین مات کړی، خو حکومت وایي چې د ګرزبندیز د روکولو لپاره یې ځانګړې طرحه جوړه کړې چې وروسته له اختره به یې پلي کړي. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه. ډیوې نادر قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو د وزارتونو خبرتیا واورېده چې وایي خلک دی د کمکي اختر په ورځو کې له کورونو نه راوځي. دوی دا اعلان د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو د یوې برخې په توګه کړی دی. اختر په نن او سبا کې را روان دی، په داسې حال کې چې له څو اونیو راهیسې ښارونه او سیمې قرنطین دي. په افغانستان کې به دا ځل اختر د پخوا پرتله څومره توپیر ولري؟ آیا خلک غواړي چې دا ځل اختر ولمنځي؟ ملالۍ بشیر په یو مفصل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
سږ کال کوچنی اختر د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله د اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کورونا کوم وبا مرسې راغلی ده، نو دغه ویره به زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم زه ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم. که چېرته داسې په جومات کې هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لشادي او کورونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي، دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه. تا اوس هم راتللم د کار ځای نه، یو ملګري سره مخامخ شوم، هغه راته وویل چې لکه جومات کې دې نه یینم، نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د لمانځه هغه نه شي کړلی، خو البته ما دغه د قرنطین هغه د دغه وبا راغلې ده، د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسېدونکی داسې وایي:
امادګي مو نیولې ده، موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی، خو شش کال بیا هم که قرنطین ایله سي د خیر سره موږ هرات ته ځو، وریمو د میلې پلان بسته کړی دی، کالي و دود رواج دی، هغه شان مو ټول آماده کړی دي، د دوستانو کره به ځو.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله یې د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسېدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي، خو دی د کار د نشتوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی. دی داسې وایي:
پیسې نه بوشه
چې پیسې او کار نه وي، څه ډول اختر ته چمتووالی ونیسو؟ کله چې نسې کولای کالي غوښې او نور شان واخلي، څه اختر به وکړي؟ اختر په پیسو کېږي. دوکانداران هم شکایت کوي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د خلکو کار ته زیان اوښتی دی. شیراغه له دا ډول دوکاندارانو یو دی: هیڅ شی نه خرڅېږي. قرنطین چې نه و پلور زیات و، خو اوس د خلکو وضعیت خراب سوی دی او بازار هیڅ سم نه دی روان. یو شمیر نور بیا وایي چې د کابل په ځینو بازارونو کې د کرونا ویروس پر خپرېدو سربېره خلک سودا اخلي. افغان حکومت د کورونا ویروس تخپریدو د مخنیوي په هدف د کابل شار د قرنټین طرحه د مارچ میاشتې په اوږدو کې عملي کړه او په ډیری ولایتونو کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس شفیق الله همت له خلکو غواړي چې په اختر کې ځینې اساسي ټکي مراعت کړي.
اول کوشش کوي د اختر دپاره د وچو میوو د اخیستل څخه ډډه وکړي، ځکه وچې میوې کیدای شي د کورونا وایرس د انتقال باعث شي. کو چیرې د اختر مونځ په مسجدونو کې ادا کوي نو کوشش کوي د نور خلکو څخه دوه متره فاصله ونیسي. همدارنګه د اختر په ورځ کې په خپلو کورونو کې پات شي او د خپلو دوستانو او ملګرو کورونو ته د میلمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي. تازه کولای شئ د خپل دوستانو سره د تلیفوني اړیکو او یا هم د ټولنیزو شبکو له لارې د اختر مبارکي وکړي.
په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځو کې سلګونو کسان د اختر لمانځه ته جمعتونو ته ځي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې غواړي د اختر لمونځ په جمعات کې وکړي باید روغتیایي مقررات مراعت کړي.
د ډاکټرانو د اطباو د وزارت صحت رهنمایي په نظر کې ونیسئ، بیا ورته وایو چې ازدحام جوړوي ما لازمی نه ده چې خامخا تاسو ورشي، او که څوک منځونو ته بیا هم ورځي جنماز د لزان سره واخلي، ماسک د استعمال کې، دستکش د پلاسونو باندې کې، او فاصله د مراعات کې د دو مترو په انداز باندې کولی سي چې بیا مسجد ته ورشي او منځو کې.
د نړۍ مسلمانان هر کال د روژې میاشتې له پای ته رسېدو سره کوچنی اختر لمانځي، خو د سږ کال په اختر کې افغانان او د نړۍ یو شمېر مسلمان هیوادونو اوسېدونکي په قرنټین کې دي. دا ناروغي د طبي وچ ټوخي سابندي او د بې حالۍ نښې لري. په افغانستان کې په دې ویروس اخته کسانو شمېر 8000 ته رسېدلی دی او تر 180 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي دي او په همدې حال کې سلګونو رغېدلي هم دي. د خپلوانو او ملګرو کورو ته تاګ، د لاسو پرېولل، د مخ مچول او غېږ ورکول د اختر له دودونو څخه دي، خو روغتیایي چارواکي اوس وایي چې خلک باید د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاس ورکولو پر ځای له لیرې سلام وکړي، له یو بل سره لږ تر لږه یو متر واټن مراعت کړي او د یو بل کورو ته له تګه ډډه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو د شیبه ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د چین حکومت په تیرو دریو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سکل کلنۍ اقتصادي ودې ته هدف نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم د خلکو د ملي کانګرس د پرانیستو په غونډه کې ژمنه وکړه چې حکومت به د کورونا له کبله ځپل شوی اقتصاد په پښو ودروي. چین هغه هیواد دی چې د لومړي ځل لپاره کورونا وایرس پکې وپیژندل شو او له همدې هیواده نږدې ټولې نړۍ ته خپور شو. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړې او د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. لودین صاحب، لطفا راته ووایئ چې د چین د خلکو ملي کانګرس بحثونه په څه مسایلو باندې ورټول او متمرکز وو؟
ډیره مننه تکل صاحب. لومړی خو دا چې د چین ملي کانګرس چې درې زره غړي لري، هر کال په مارچ میاشت کې اوږده یعنی د دو اونیو لپاره یوه غونډه جوړوي او د چین په سیاسي کلندر کې یا په کلنۍ تاریخ کې دا یوه لویه غونډه وي چې ترسره کیږي. خو سږ کال د کورونا وبا له کبله په دوه میاشتې ځنډ دغه غونډه پرانستل شوله. نن د می په 22مه د چین د خلکو د ملي کانګرس درې زره استازو په خپله نننۍ غونډه کې لومړی د دولت هغه پلان واورېده چې د کورونا ویروس له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا پښو درېدو په اړه جوړ شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیانګ د قانون جوړونکو دغې غونډې ته وویل حکومت یې د کورنیو ناخالص عوایدو د کموالي له کبله د کم تر کمه 3.6% بودیجوي کسر پلان جوړ کړی. چین له 1990 کال راهیسې هر کال اقتصادي وده ته یو پلان ټاکي مخکې له مخکې، خو سږ کال 2023 کال لومړنی کال دی چې چین داسې کوم هدف ځان ته نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم د استازو دغې غونډې ته ویلي چې چین دا مهال په لویه کچه د بې باورۍ له فضا سره مخ دی، خو نوموړي ټینګار کړی چې د کاري فرصتونو ثبات او دغه راج د خلکو د ژوند د کچې معیاري کول د حکومت لومړیتوبونه دي. د چین صدر اعظم د کانګرس درې زغړو ته ویلي چې هیواد له امریکا سره هم کار کوي چې د بیجنګ او واشنگتن ترمنځ د اقتصادي سوداګریزي هوکړې لومړی پړاو عملي کړي.
بله لودین صاحب، د کرونا وایرس خو د لومړي ځل لپاره په چین کې ومندل شو او هملته وپیژندل شو، اوس هلته د دې ویروس له کبله وضعیت څنګه دی او څه پیښیږي، څه روان دي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، په لومړی سر کې ویروس هلته پیدا شو او ډیر په چټکۍ سره هلته په مخ لاړ، یعنی تر 8000 کسانو پورې ونیو. اوس هلته په چین کې د کرونا ویروس وده کمه شوې، پرمختګ یې ډیر ورو ده، خو لا هم له منځه نه ده تللې. همزانن هم په چین کې د کرونا څلور مثبتې پیښې رامنځته شوې. له دې سره ټول کال په چین کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3000 ته ورسېد او تر اوسه له دې کبله 4000 کسان مړه شوي دي. خو د چین په دغه نننۍ غونډه کې چې د استازو لخوا ترسره شوه، لیدل کېږي چې حکومت متحد دی او خلکو ته کوي چې ورو ورو د بندیزونو له حالت راوځي او د چین د خلکو ورځنۍ ژوند به تعادي حالت ته ځي. په نننۍ غونډه کې ټولو استازو ماسکونه بند کړي وو او ویلي چې ورو ورو به دوی د چین ځپل شوی اقتصادي وضعیت رغوي او دغه راز به عادي ژوند هلته بیرته پیلېږي.
ډېره زیاته مننه لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما همکار اسدالله لودین و چې د چین د ملي کانګرس په غونډه کې د چین د چارواکو د ژمنې جزئیات را کول چې وایي د کرونا وایرس له کبله د دې هیواد ځپل شوی اقتصاد به په پښو دروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوست یوازې د پنجشنبه په ورځ د 214 شهیدو. د خوست اوسیدونکي وروستیو 14 هدفي وژنو او امنیتي پیښو اندېښمن کړي دي او له امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې په خاص ډول د کوچني اختر په شپو ورځو کې امنیت ته پاملرنه ډېره کړي. امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ښه کولو لپاره نوي تدابیر نیولي دي. نجیب الله الوخیل د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خصوصیدونکو او مدني فعالان په دې ولایت کې ورستیو امنیتی پیښو، هدفي وژنو او د چاودنو ډېرې دوته پاندېښنه کړي او غوښتنه کوي چې امنیتي او کشفي ادارې دې د ډول پیښو مخه ونیسي. د خصوصیدونکو او مدني فعالانو دغه اندېښنې آزادۍ راډیو سره شریکې کړي دي. مدني فعال شریف الله سمون او د پانتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي په دې ورستیو کې په خوست کې هدفي وژنو او بوي چاودنو خلک له ډول ډول اندېښنو سره مخامخ کړي دي.
په خوست ولایت کې په دې ورستیو کې امنیتي وضع بیخي خراب شوې ده. هدفي وژنې او بمی چاودنې هغه څه دي چې د خوست خلکو اندېښنه را پرولې ده. نو د خلکو هیله ده چې په دې اختر شپو ورځو کې دولتي چارواکي د امنیت په برخه کې توجه وکړي تر څو خوست میشتي په آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې ولمانځي.
په دې ورستیو کې یو څه خلک مایوسه شوي دي د امنیت په لحاظ، ځکه بعضې چاودنې وشولې، بعضې هدفي وژنې کېږي. زمون غوښتنه د امنیتي او کشفي ارګانونو دا ده چې دوی خپل غزمه او هغه کشفي معلومات یو څه غنی کړي تر څو خلک وتوانېږي چې د اختر شپې ورځې په سوله او امنیت کې تیر کړي.
مدني فعالانو او خوست میشتو ویل کچېری حکومت د خوست د امنیت ښه کولو ته خپلې هڅې ډېرې نه کړي، ممکن د وژنو او چاودنو روانه لړۍ چټکه شي. مدني فعالان بسم الله ارمان او نقیب الله حیات ویل
د نور کله په څېر د ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې امنیتي چارواکي باید داره شي له خلکو سره بیرته د جنگ ویره پیدا شوې ده د دې مخه ونیول شي.
ښکاره ده چې په کوچني اختر کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي. د خلکو او د خوست د ولسونو غوښتنه هم دا ده چې امنیتي تدابیر ښه ونیول شي او د خلکو امنیت شترڅو خلک یو ښه اختر ولې.
بلورته د خوست نوې امنیت قمندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل د ورستیو نامنه یو پاړه د خلکو اندخنې پر ځای بولی او وایي چې د خپل ماموریت په پای سره ځینې بیړني تدابیر نیولې دي.
دغه دفي وزن ټوټ موټرسایکل په تور شو باندې کې څو موټرسایکل باندې کې تور شیم باندې کې او نو پیاده کسن سې کو دا عمل انجام وو کې وو د تختیر محل د څو لپاره پولیس په ټول خوست ښار کې په مجموع کې پولیس او امنیتي امنیت ډېر خوګه په غوږ سره مانګې ذریعہ کار کوي. ان شاء الله دا په یو ځل نو دا په مکمل ختم شي ولې کرا کرا دې زر به ختم شي ان شاء الله.
دی یادونه ورده په ورستوی میاشت کې خوست د ګړ به می چاودنه شاهد وو. د می په دویمه د سړک غاړې به می چاودنه کې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازای هم وشل شوی وو. په دې ورځو کې بیا د دې ولایت مرکز ولسوالۍ کې چاودنې ډېرې شوې چې پوځیانو ته د ځاني زیان په خوا کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. په روزګان ولایت کې زیات شمیر بزګران وایي حکومت باید د غنمو د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. دوی وایي سکالی غنمو زیات مرزونه کړي او که دولت همکاري ورسره ونه کړي نو زیات زیانونه به ورسیږي.
د ترینکوټ شار څخه شمال لویدیز ترابطه د تلانی په سیمه کې 45 کلن نورولا خپلو پټیو ته اوبه ورکوي. نورولا چې په فرض روژه کې بیل په لاس کې دی او پر مخ یې خولې رابهیږي ډېر پریشانه معلومیږي.
چې مقصد 15 خروار غنم یې کول دغه سرخۍ چې وکړي یو نیم یو خروار پکښې کمی
دی. وایي ځکه پریشانه دی چې غنمو یې د ژړي او سیاکوناک مرضونه کړي او د غنمو حاصلات یې مخ پر رژېدو دي. دی وایي د بزګرۍ په برخه کې شاوخوا 10 کاله کاري تجربه لري خو بیا هم نه دي توانېدلی چې د یادو امراضو مخه ونیسي.
ترینکوټ
شار ختیځ خوا ته د میندرودی په سیمه کې دلته په پټیو کې ولاړ غنم د تنو له لوري ژړ سوي دي او پر پاړو یې هم یو ډول پوډر غوندي مایع پرته ده. دا د بزګر راز محمد د فصل دی. دی له حکومت غوښتنه کوي چې همکاري دی ورسره وکړي.
د دوغه ځکه کرلې ده چې 15 خروار غنم به وکې کړي وای مخ چې مرض نه وای او زهردمه به شای چې تقریبا 15 خروار شپږ خروار توان به اوس خامخا ورسېږي د مرض په خاطر باندې چې کمبوت وو کې غنم کمزوري سوله. زموږ سره ځانګړې باید چې داسې مرسته وسي نو موږ غواړو چې مثال موسسې راسي کومکونه راسره وسي او یا دواوي مثال اوس پیدا شي چې دواوي خلکو ته ورکړل سي چې وپاشل سي د دې مرض په خاطر باندې داسې دواوي شته چې د دې مرض پر برابر باندې بس دوا دي چې دا مرض ورکی خلکو پیدا کړي دي پیدا سوي دي.
د ارزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم د غنمو یادو امراضو زیات اندېښمن کړي دي او وایي په دې سره به په دغه ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې په زیات اندازه کموالی راسي. د کرنې او مالداري ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې غنمو 15000 میټریک ټنه حاصل ورکړي وو خو دې اندېښنه لري چې سږ کال شاید دا حاصل نیمایي ته راکښته سي. د ارزګان ترڅنګ کونړ او هلمند هغه ولایتونه دي چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په غنمو کې دغه ډول امراض شتون لري او د غنمو پر حاصلاتو یې هم زیات منفي تاثیر کړي او بزګران یې زیات زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دوی په دې اړه معلومات نه لري. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما معلومات ندارم. ما یک ریاست داریم، ریاست حفاظه نباتات. ریاست هر ولایت رئیس که نه خودم منبع است. اما ما شما چی گونه بگویم؟ در بخش امراض آفات نباتی من هیچ معلومات ندارم، چون این دکترها خود داره چنی صحبت میکنن. 5 ولایت تعقیب میکنه، 6 ولایت تعقیب میکنه، 34 ولایت تعقیب میکنه. ما شما رئیس 34
خو د کرنې او مالداري مسؤلین وایي که بزګرانو هغه لارښوونې عملي کړي وای کوم چې د کرنې د برخې متخصصینو د روزنیزو ورکشاپونو پر مهال دوی ته ښوولي وي نو اوس به یې د لاس په تڼاکو ګټلې روزي له خولې نه وتلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. اوس هم تاسو څو اس ام اسونه عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجه ولسوالۍ نه لیکلي باید کابل یوازې قرنطین نشکی بلکې ټول خورونه باید قرنطین وي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي له څو ورځو را په دې خوا د شارناو بازار په مکمل ډول د خلکو لپاره خلاص شوی، خلک قرنطین نه مراتوي. خپلواک ساپای د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي کورونا جدي ونیسئ، په خپل ځان او خپلې ټولنې رحم وکړئ، په کور پاتې شئ چې روغ پاتې شئ. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي له ټولو وسلوالو ډلو غواړو چې د اختر په ورځو کې جنگ ودروي تر څو خلک په آرام زړه د اختر ورځې ولمانځي. او یونس هلال نورستانی د کونړ ولایت له ناړۍ ولسوالۍ نه لیکي دلته د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي، حکومت باید دې ته توجه وکړي. 2:30 شوې د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادۍ رادیو د اونیز باس د 15 دقیقې پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1522 تنه په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 9216 ته ورسید. نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ د پاکستان له لوري لیوې خوا خلاصې شوي دي. شاهین 209 قولي اردو په جوزجان کې د 24 طالبانو د وژلو ادعا کوي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نشته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته مرشوب لا وشتې ده. د بدخشان د پولیسو ویاند ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشتو کې 14 بریدګر وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکي 3 ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د وژل شوي سوري ژورنالیست جمال خاشقی زوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتل بخښل دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقی لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقی د وژلو مسؤل دي.
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زمیندار ولایت منندر سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کې لګېدلی یم. اړوکو ولسوالۍ کې مئی به یم. په کور کې پروت یم. بچي راته ژاړي، مور او پلار ژاړي. زما یو امتیازات نه دي حواله شوي. په دې ارګان کې ولګېدلم. پولیسو اوس پروت یم. په کور کې زخمي حالات کې وینې ران روانې دي. هغه ران روانې په اسمانونه زه په قرضونو مې وکړه. نور راته سوکل پوښتنه کوي. د دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی. بچیان دي، مور او پلار دي، ټول راته په ژړا دي. فریاد کوي یو شی ما سره دولت د خوانه ولې داسې وشي. یو سرباز د وطن په خاوره باندې له ځان قربان کړي. کومک مونږ سره نه کېږي. ولې دا خو ظلم دی. تیار اوسئ. السلام.
د هلمند ولایت د ګرنسل ولسوالۍ خان رنګ درته والی دی. زه یو معلم یم. زموږ د کلزامه استادان د رسمي استادان د دوه رسمي استادان د 2 میاشتو ماشونه پاتې دي او رسمي استادان د 2 میاشتو ماشونه پاتې دي. نو راوتلي دي مجر ته چوه راایستلي مې دي. د بنک کارونه نه دي خلاص. تر هغې روپۍ نه در کړې. درې سج معلومات څخه دا پام د هلمند ولایت صفت الله په نامه ده.
زه آزاد خان مینوالم. د هلمند ولایت د شرکي لښکې بازار ستاسو سره په تماس کې یم. خدای را رسېدلې اختر مبارکي د ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې د زموږ ملت را چې الله تعالی دې دغه د جګړې کمبله زموږ د افغانستان څخه ټوله کړي او د شهیدانو کورنۍ ته د خدای پاک صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک شفا ورکړي او خدای تعالی دې زموږ دغه ستړي او دغه مزلي دا درګدلې ملت را جوړ کړي او خدای تعالی دې د په افغانستان کې راولي چې ټول افغانستان خلک خپل تجول باندې پوه شي. نور محمد سم د خدای په نامه هلمند ولایت آزاد خان مینوال. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
سموګ راګل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدر منوت اوریدونکو تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د اونیز باس 25 دقیقه اوریدو ته 25 دقیقه
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام څخه کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز باس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغان يم. بل اخره لزیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبد الله عبد الله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبد الله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوی. د ولسمشر محمد اشرف خنی او عبد الله عبد الله ترمن د هوکړه په سیمهیزه او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه کې څه هم ځینې خلک ملاتړ کوي، خو یو شمیر نور بیا مخالف دي. د هوکړه مخالف وای چې دا د ملي وحدت حکومت په چیر یو ډول حکومت وی چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چند به نور هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویانی بیا وای چې دغه هوکړه سیاسي ستونزې هوار کړه، افغانستان له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام ده. په دې اړه مبحث را بلل چې په بحث کې را سره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته خره غلاس وایم. واحدي صاحب، که دره تو چې دغه سیاسي هوکړه ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوالو او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولې شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادي او د غرض د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یو معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله، او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې، د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مسله لا زیاته کړکېچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلق به بیا په ټاکنو کې ګډون
کوي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هواد بهرن خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بیل بیل اړخونو لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون تزرخه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې چې ټاکنې دي وشي. نو تاسو ټاکنې م کوي، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له یو بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه و، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غني خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللې وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږي د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، د خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات سلامونه تاسو میلمه ته او تاسوعزم که تر وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وګورئ، دلته خو دواړه خلوي دا موضوع، یو اړخ سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټول ټاکنو کې وشو او ښاغلي کیری هغه د ملي وحدت حکومت جوړ کړ. یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغه وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه په اساسي قانون کې نه و، او ګرد رسر تر پایه مغایرت درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و ریاستی نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده د متحده ایالات څخه خپل خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي د هغې چوندې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نسي کېدلی چې انتقال شي بل چا ته او نسي کېدلی جمهور رئیس والدې لپاره چې دا په عین زمان کې چې واک ده دنده هم ده په همدغه خپله عنوان د څلور شپېتمې مادې کې راغلي دي چې هغه واکونه او دندې یعنی خپل وظیفه نسي کولی چې بل چا ته یې ورکړي. همدا شکل باندې اوس هم تقریبا په بل شکل باندې دغه ماهیت موږ د نظام لږ تغییر خوړ طبعا توپیر یې په همدې کې دی چې دلته رئیس جمهور غیر مستقیم ډول باندې حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس په حیث وپېژندل شو با له دغه توافقنامې له امضا نه سره له دې چې کومه توافقنامې کې نه ده راغلی دا مسله او ضرورت هم نه ده چې راشي د دې لپاره چې کمیسیون د مستقل د انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي. اتلته د دې لپاره چې فشارونه بین ملي او دغه فشارونه ارک جمهور رئیس بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووزي بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجبه صاحب دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کوم هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی یو یعنی هم عبد الله او هم د اشرف غنی ترمنځ و دا ځل واک نه دی ویشل سوی واک ټول ولسمشر سره ده بلکې یوازې عبد الله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفيکي معیارونه ورته ټاکل سوی دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما هم دې ته کوته ونیول چې دغه فرق په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور پرسمیت وپېژندل شو یعنې واک دولتي واک د جمهور رئیس ته په دې کې شک نشته مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوقو باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سیو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه ته نیږي د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کیږي ټول په پوځي باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی د لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړیږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې پیولو لپاره نو دغه ضرورت دی سره له دې چې دلته هم همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړیږي د قانون پر بنا نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولید وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادی خواته بوتي یا که د افغانستان له ستونزو سره له حل سره مرسته وکړه ده
که یولن در زونه وک 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو او هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. راځي زونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه افغانستان له کوم بحران نه وژغوره کبرکس افغانستان کې بحران زیات شو افغانستان کې جګړه زیاته شوه سیاسي ګډوډي زیاته شوه حکومت ولي وشرمېدله.
یوازې عامل هم دغه ملي وحدت حکومت نو نور عوامل مې لرل
بل شک پرته نور عوامل یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څوره ډېر مجرد باس نه کیږي مګر له شک پرته اساسي عامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي حتی نیمه کابینه سرپرست وه نو فکر کوي چې په دغه سي حکومت امنیت راتللی شي فکر کوي په دغه سي حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي. کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایی رئیس نه مني کله چې اجرایی رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني په ولایتونو کې ګډوډي ده د والی او د امنیت قومندان ترمنځ همغږي نشته یو وزیر بل وزیر نه مني د موین او د وزیر سره لانجه ده فکر کوي چې دا لامنیت سره مرسته کوي یا کدي نام نه سبب کی فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی که برعکس سبب کی نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومت حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړ، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معاملې وکړه. اوس هم د
واحد صاحب کچې دغه مصلحت نه رامنځته شوی. موږ تاسو ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې مو وجد چنجان جوړ نو کېدای شي افغانستان یو جګړې ته تللی وای. له جګړې نه خو د مصلحت ښه وي تاسو له نظر څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپلو خبرو ته ورګرځم، کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري. د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچا خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 25% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د دفعه ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره حتی 10% ته نه رسېږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی په دل چې دغه سیمه معاملات روانه د انتخابات نه کیږي، خو دوی د قدرت باسو، دوی سره د څوکۍ باسو کنه په کار و چې دوی د همدغه مسلحت پر اساس چې اوس یادوي مسلحت کړه وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړه وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم د ور سره لدې خبرو سره لدې معاملې سره لدې جوړجاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې. او نه په دغه شرمیدلو ټاکنو کې چې نتیجې بلا خره بیا هم د خلکو رائے نشوه، اوس که د خلکو د رائے باس وای که ولسمشر غني د خلکو رائے ګټلې وای، واقعي رائے درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رائے نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغه سې ویشل کېږي، پروتوکول به دغه سې وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل. دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګورئ دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی او موږ یې ډېر بدبخته کړي یو څو په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه هماغه جنګي جنایتکاران هماغه سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د 19 کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تیره موافق تحلیل د وای دی صاحب سره، مګر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي مثلا نشد کوي بل څوک وایي زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار وو
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلوده چې د خلکو رای په پښو وخل شوی په دغه ته او خلک بیا
نو رجبر سم تاسو له نظر بهرنیان په دغه کې څه لټول؟ بهرنیانو
اوس وای نه څه لټول. ګوري موږ د جنگ حالت کې اسو، د پوره په کانفرنس کې په هغه وخت کې پیښې دي چې د ایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل د بي سي سره، ما عذر زاري وکړل چې ګوري دغه جنگي ډلې ټپلې حاکم نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، په سرعت باندې انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپله دغه نسخه خارجي نسخه لمدې لپاره تحمیل شوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي دولت موجود نه وي اصلا. دلته دغه دلته باید موږ د ایګر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز د قدرت وي، او دلته باید هیڅ وخت کې دغسې یو حالت را نشي چې موږ وسو کولی چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي جنګ ده، دغه جنګ خپله لامل همدا ده چې قانون حاکم نشو، یو مرکزي قوي دولت نه
ده. مننه. مننه واحدی سه بیت استراغرزو رنجبر سه واحدی سه حزب اسلامی هم درنګ جمعیت دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده. تاسو له نظر دغه دوی بدوړو منسکې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ور باندې سوی ده په بشپړه توګه عملی کی او دغه دوه ګوندونو پیوړی ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالم رای خود در انجبار سی سرانه یوازده چه موافقیم سل پیسده بلکه ما دی معلومات و پر اساس اگر معلومات چه دی رسنه یکی نشته حتی انتخاباتی بحران دی امده لپار دیزاین شو چه بلغه سی حکومت جوشی هم پا دوزره نکال کی او هم پا دوزره چار لسکی هم پا دوزره نو لسکی دی امده لپار دی لانجه دیزاین شوی او حتی دغه معلومات چې بهرانیان بتلل ډاکټر عبدالله ته به یوه خبره کوله شپنی ته بل قصد دغه لانجه ساتله او زه یعنی اساسي لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوس د بهرانیانو مستقیم لاسونه ګڼم او حتی اوس خو وی واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کتلي خبرې واضح به ویل چې موږ مرسته بندو مرسته نه کوله دغه حکومت سره زموږ مرسته مشروطه دي دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولې اسلامي او یا نور کاندیدان نه ورګديږي یا ټول ولې راضي نه دي ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته دغه حکومت وي افغانستان کې چې موږ ټول پر توافق ولرو ټول افغانان پر توافق ولري ځکه چې کله توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو پیاوړتیا رامنځته کیږي او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجه وي ته ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي او یا ساتي یو بل خبره اوس هم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا ټول خو جانکيري نشته بهرنیان ته به پټ شکایت کیږي یا له هغوی نه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجه بیا پنځه کاله بیا هم شته او په دې اساس قصدن لوبه د دې لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلې وي متفارق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سودان کیږي حکومتولي هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دی چې بهرنیانو په ګټه دی دوی په افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبي کوي افغانستان د ترهګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړي له داعش واخله ته نورو پټو ډلو پورې او بل اخر اساسي خبره ده چې له طالبانو سره د ستونې د خبرو مخه په دې ډول لسی او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډېر زیات تمنه واحد صاحب رجبر صاحب له نورو ستونزو سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزه لرو چې ټول افغان ورته هیلي لري هغه د سولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره هم چمتووالی ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو 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 نیک اقدام نه ده
نو یو پړاو خو موږ شاته کې خود شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خود چې او دغه یو هغه سو یو موزي یو موزي څنګه دغه چې هغه د سیم موزي د ټولې ټولې کړی په بار کې نیولې لکه څنګه چې وایي دی سبو یې لګي او تعداد پاتې دي د باندې مګر دغه عمده الخونه عمده هغه ډیرې چنې جلب مغالي چې کوو هغه خلک شامل دي په دغه دوه اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبدالله سره دي یو تعداد حتی د غری صاحب سره هم دي مختلف اقشار دي دوی سره دوغ دي اوس یو خلص او یو ټیم به جوړوي او مذاکرات ته به ځي دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به هم اوس راضي وللدین استقبال وکړي او دوی دنه ملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه به مګر خپله همدغه تعیین د حیات او برنامه د هوکړې اجنډا د هوکړې به خورا لویې ستونزې په خپله داخل د ټیم کې خلق کي چې دا په خپله یو لوی لانجې چې څوک په مذاکراتي هیئت کې او څه رقم اجنډا جوړه سي او څه رقم دا مخکې لاړ سي کوم مسایل هلته مطرح سي یا مطرح نه سي یارې خپله دغه یو ستونزې حامل ګرځېدلی همدغه چې اوس مایسته راځي لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو او اوله ورځ چې پېښه دی چې جوړېده ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به پنځه کاله حامل د ستونزو وي
دغه ستونزې به هم دلته وي د دوی ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي.
استاد وحیدی، په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغې هوکړې هرکلی وسي، دا نو په څه معنا؟
په نړیواله کچه ځکه هرکلی کېږي چې امریکا یې هرکلی وکړه او امریکا هم دغه څه غوښتل، نو طبیعي ده چې هرکلی به کېږي. او سیمه ییز هېوادونه هم د نړۍ اکثره هېوادونه هم د تاسو پوهېږي چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي، خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي د نړۍ اکثره هېوادونه د امریکا په پله پلک دي، او هغه څه چې امریکایان یې کوي دوی باید ملاتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمې هېوادونه هم ځینې د دې لپاره چې له ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغوی په دې خوشحاله دي چې ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بالاخره ورداخل شو. ښایي ځینې اړخونه په دې کې هم خوشحاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي. ځینې هېوادونه د سیمې داسې شته چې هغوی غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مخته لاړې شي. البته ځینې به سوله غواړي افغانستان کې، یعنی د دې لپاره چې خپلې ګټې خوندي شي، یعنی د خپلو ګټو پر اساس په افغانستان کې سوله او ثبات خوښ وي او ملاتړ به یې کوي، ځکه چې افغانستان کې سوله او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هېوادونو ګټې هم ګواښي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غني سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سوله او ثبات راوګرځي. مګر داسې زما په نظر که وخت په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوي نه دي بلکې پیچلې شوي دي، ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت که تاسو وګورئ میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت معاونین یې بیا دوه نور معاونین ورته معرفي کېږي، بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غني تصمیم نیولی شي.
واحد صاحب څه موده وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې وروستۍ پرېکړه به ولس کې، یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو داسې دی چې دایم چارواکو واکمنو د خپلو ګټو لپاره د یو شعار پیس کارولی، کوم ولس څه وخت ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې؟ ولس خو دا اوسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غواړي، ولس خو دا اشرف غني چې ترکه مقررې روانې کړې دا نه غواړي، ولس خو متفاوت شی غواړي. یعنی ولس یوازې د دې لپاره یادیږي چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شوي، ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي، نو د سولې خبرې به ځنډوي. دایم به هم کوشش کوي، ځکه چې که سوله وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري، ختمه شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې دا چې موږ د سولې طرف ته متاسفانه په دغسې ګامونو روان نه یو، بلکې نوي خندونه جوړېږي. او په دې سره د اوس ما او تا چې خبرې کوو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی ځوان وژل شوی، یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی، یو پولیس وژل شوی، یو بل ملکي وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ټول افغانان د ټول روژه نیسي کلمه وایي. له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغو چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بهرنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کېږو. او د دغه حالت دوام د متاسفانه کومې سیاسي معاملې چې روانې دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
مننه وحیدی صاحب. رنجبر صاحب، که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو، څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه یې بلې نښه ده؟
ګورې دلته خو ما وړاندې هم ویلي چې مثبت او منفي اړخونه لري. هغه شکل د دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته یې تغییر ورکړ. په مجموع کې یو اجرایوي رئیس، هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت، ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته یې تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره. اوس څه فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې، د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د ده 3 مادې د اساسي قانون تر واکونو لاندې، یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده، مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده. دغه دوه شی نوی جوړ شول. ګوري دلته سرر دی چې راغلی دی چې دا د قانون پر بنا مګر ټول هغه اخري پریکړه هغه یعنی الزامی دی ټول د لیکل شوی دی په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نکړي د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی کنه اصلا دا یو بیگانه قدرت تشکیل دی چې هغه تپل شوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحمليږي چیزی ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوی دی د پرتو قانون د قانون اساسي پر رڼا کې یا د قانون پر بنا چې دې ته موضوعات به توجه کی لکه په خوا غونډې ونیسي ملي وحدت حکومت باندې چې بیا
ډیر زیات تمننه بس همدل تر ټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدی او همدارنګ د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبر له تاسو څخه ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ د نورو دونکو تربیه کي چاره
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.